په غزنی کې طالب چارواک په سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د غرمې دوه بجې دي. زموږ د خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار خبري خو ترغې وړاندې د دې سات خبرونه. په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن به د علي الله سیمې د فوټبال په لوبغالي کې دوه تنه په محضر کې اډام کړي. د ولایت اطلاعات او کلتور ریاست پرون په وی خبر پاڼه کې ویلي دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده د فرمان او د دریو محاکمو د حکم پر بنسټ شوې ده. په خبر پاڼه کې د ترونو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوې دي چې د اډام ځای ته له ځان سره برېښنایي وسایل ورنوړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتند پنځو کسانو د قتل په تور په محضر کې دم کړی و. وخت د طالبانو لاستنې دو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوړې ته چوي اډام د 2023 کال په دسمبر په فرا کې د لزګونو نندرچانو او د لوړپوړو طالب چارواکو په وړاندې تر سره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی او زلبیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. ښاغلی ستانکزی د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې وی دینی مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې هیڅ ملک بېله علم ترقي نشي کولی. یوازینۍ لاره او دروازه چې د ترقي لپاره ده هغه که د آخرت ده او که د دنیا هغه علم ده او د علم دروازې باید خلاص شي. علم په ټولو ښځو او نارینه باندې فرض دی. غلستان اگزیل دی وړاندې هم ویلی و هیڅوک د سکوم دلیل نه لري چې وایي د خزو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړې و ژره تر ژره دی د زده کړو زمينه برابر شي او د ټولو پر مخ د خونځو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمېر نور طالب چارواکو بیا ویلی دي چې دنیایي زده کړې مبادي. وخت طالبانو لاستنې دروسته لښبګم ټولګي پورته د ټولو انجونو پر مخ د خونځو دروازې تړل شوې او د 2023 کال په دسمبر کې انجونې له پانتونی زده کړو هم راګرځول شوې دي. د بشري حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د طالبانو له بنده د یوې معترضې ښځې منیجی صدیقي د بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د سازمان چې مرکز په واشنگټن کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه په خوندي ټوئیټر لیکلي میرمن صدیقي د طالبانو په زندان کې د شکنجې او ناوړه چلن له خطر سره مخ ده. د بخند نړیوال سازمان په راپور کې ویلي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې میرمن صدیقي نادرکه و چې وروسته د طالبانو په زندان کې وموندل شوه. د 2023 کال د اګست راهیسې له کله چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واک منشوي په پر لپسې ډول خزینه مظاهره کوونکي او د بشري حقوقو مدافعین نیولي او بندیان کړي دي. د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقوقو بنسټونو د افغانستان په اړه د دوه وروستۍ ناستې ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان د بحران په حل کې د طالبانو په رول یو ورخیز ټینګار به د بحران لا پسې بدتر کړي. دغه سیاسي جریانونو له ډلې د ملي مقاومت شورا د اسلامي یووالي ګوند د ازادۍ جپې او د افغان ښځو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو چې هم پکې شامل دي په خپلې دویمه ګډه اعلامیه کې ویلي د دوه ناستې هیڅ داسې پایله ترلاسه نه کړه چې په افغانستان کې د تېرې نیمایي پیړۍ کړکېچ د بنسټیزو مسایلو حل راوباسي. د فبروري په 14 د افغانستان په اړه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب ناسته جوړه شوې وه چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو نړیوالو بنسټونو او یو شمېر افغانانو پکې ګډون کړی و. طالبانو په دې ناسته کې ګډون رد کړی و. او د خیبر پختونخوا په سواد کې هغه ماشومان نیول شوی دي چې د واده په نیت له کوره تښتیدلی وو. د سواد پولیسو نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې یو هوټل یې 13 کلن هلک او 13 کلن نجلۍ نیولې چې له اسلام آباد د واده کولو په نیت له کوره تښتیدلی وو. د پولیسو په خبره د 2 سره 13 کلن ماشومه هم ده چې له کوره په تیښته کې ورسره مرسته کړې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
یعنی هم سلام ممنه میکروفون ستاسی پروگرام دی زفرید سیال پکیه دا توی روشان دا تخنیکی چهارو پسن بلخت ستاسی گربانی لکسنگه بچی مخ کیا دا ونه وکنه نن پا پروگرام که پا افغانستان کی پا دغی روسته ونه که دا سخت وار و بارانونو پا عربانده خبری که وچه دغی و روختونو دا مالی زیاندونو سر بیره پیوش میرسیم و که خلگو تا زانی تا وانون هم عربالی و او ریدون که نن لطاس یا رو و مایک تاسی تا در که وچه دغی بارانونو وار چه ستاسی پا سیم که شوی دی. ساسه پان څومره بمرسته وکړي چې په افغانستان کې دغه روستي او څوکلونو کې چې وچکالی ده د دې وچکالی په لمنځه وړلو کې به دغه وروختونه مفیده واقع شي او همدارنګه تاسې په خپله سیمه کې که واوره شوې ده څنګه مو تر اوسه پورې ساتلی ده او په دې پوهیږي چې واوره څنګه ساتل کیږي. د باران د اوبو لپاره مو کمو لارو چارو باندې فکر کړی دی چې څنګه یې ذخیره کړی او بیا وروسته د کرنې لپاره ورنه ګټه واخلی او کنه. په دې مسایلو به هم میلمه سره خبرې وکړو، هم به له تاسې واورو. خبرونه کې راسره میلمه هم شته، د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله صدی ده، او زموږ خبریال البته د شرقي زون خبریال روح الله انوري. انوري صاحب، تاسې به په پیل کې راشو، که په پیل کې راته ووایئ دغه وروختونه چې په دې وروستۍ ورځو کې په افغانستان کې شوي دي، د افغانستان په خدیست کې په ځانګړې توګه په نورستان کې یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي دي، د نورستان د وروستۍ جزئیات څه دي؟
پنه ژوندۍ اوسې. زه هم خپل سلامونه په خپل وار باندې درنو اوریدونکو تاسو ته او ټول درنو همکارانو ته وړاندې کوم. په نورستان کې چارواکي وایي چې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نکره کلي کې چې د 15 تنو جسدونه چې څو ورځې وړاندې، البته درې ورځې وړاندې دغه پیښه شوې وه، او د غر نغتې تیږې راخویدلې وې په کورونو باندې، په هغې کې 26 کسانو دوی په وینا چې مړه شوي وو، چې د هغې د جملې نه د 15 جسدونه راویستلي دي، او یو ماشوم چې دوی وایي لس میاشتنی ماشوم دی، د هغه نادرکه دی، دا غوی در بیستلو هڅه هم روان دي. په دې اړه څو شیبي وړاندې د یاد ولایت د افغاني سرې میشتي مسول مولوی نور احمد هدرزي ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل،
تازه راپور دا دی چې شهیدان ټول لاوستل شو، صرف یو ماشوم د لس ورځو دی چې دی ماشوم هغه ورک دی پاتې دی، 25 کښه راووتل هم دا یو پاتې شو.
فرید جان، دغه پیښه لکه څنګه چې ما مخکې ویلې درې ورځې وړاندې رامنځته شوې وه، په نورستان کې په اکثره ساحو کې زیاته واوره شوې وه، بارانونه شوي وو، او د چې دې سره درې تنه په نورستان په ختیځ نورستان کامدیش کې هم یو تن مړ شوی وو او دوه تنه زخمیان وو، ورسره څاروي هم یو شمیر وژل شوی. په دې دواړو پیښو کې البته نور د نورستان اکثره لارې بندې شوې، د کلیوالي لارې د ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته لارې، غرنې لارې بندې شوې وې، همدارنګ د پارون اسداباد لاره بند وه د دوه ورځو لپاره، چې تیر ماخام د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مونږ ته وویلې چې لارې خلاصې کړې ده، او د ترافیکو تکراتک کې شروع شوه دی، خو فقط د یو موټر لار خلاصې شو، نور شاوخوا ټولې واورې پرتې دي، هلته هم چې کله یخ بند شي به مشکلات رامنځته کیږي، خو مشکلات شته دي. دا لومړی پیښه نه ده چې په نورستان کې د سیلابونو یا د واورې له امله رامنځته کیږي، دغسې له غرونو تیږې راخویږي. تاسو ته به یاد وي د اوریدونکو ته هم چې په 1995 کال کې د برګیمټال ولسوالۍ افسی کلي کې د واورې او طوفان راغلی وو، چې هغې کې تقریبا د 200 نه زیات کسان چې ماشومان ښځې او غټان پکې شامل وو هغه پکې مړه شوي وو، خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د نورستان اکثره کلي او کورونه چې دي هغه په د غرونو په اړخونو کې په غټو پوچاتو ځایونو کې آباد دي، د خوړونو خو شا کې آباد دي، چې دغه څه پیښه اکثر وخت کې چې برپوچ راځي یا کمتیګ راځي د غرنه یا هم سیلاب راځي، نو په دوی باندې بد اثر کوي، اکثره کورونه ورسره زیانمن کیږي، او د کورونو زیانمن کیدلو سره انسانان ته هم پکې مرګ ژوبل اوري.
انور صاحب، تاسو دا ونه کړل چې د وړاندې هم ورته پیښه رامنځته شو په نورستان کې، د سیمې اوسیدونکو بیا د دغه ډول پیښو ځکه چې دا یو له هغو ولایتونو چې واورو پکې عموماً کیږي، د ساتنې لپاره څه داسې یو اقدامات کړي دي چې بیا په راتلونکو کې دغه ډول پیښو مخنیوی وشي؟
تر اوسه خو داسې کوم خاص اقدام نه دی شوی، خو یوازې په پارون کې یو څو کلیو ته پاس استنادي دیوالونه داسې دیوالونه جوړ شوي دي چې کومه تیګه برکوچ راځي واور راخوېږي چې هغه به خوونی ولشي، او د نورستان د خلکو غوښتنه هم ده چې باید د کلو د پاسه دغه یو څو برابر شي چې کله تیګه راځي او یا برکوچ راځي چې هغه یو څه اندازه مخنیوي، او که خدا تاسو ته معلومه ده د نورستان لوړ غرونه او غټي تیږي او دا دغه چې دا په وړو دیوالونو راي ساريدل هم نشي. نو د دوی زمکه هم کمی دي، دوی دام وی چې دا کوم خلک چې زیانمن شوي دوی ته باید په نورو ځایونو کې زمکه ورکول شي، هلته کورونه ورته جوړ شي. ځکه چې یو خو تاسو مخکې د خپرونم چې د دام د وچکالۍ په باره کې د بل د واورې او د بارانونو د اغیزو په باره کې د تیر ژمی په نورستان کې په افغانستان کې البته باران ونه شو. د نورستان او کونړ اکثره للمي ځمکه چې وي هغه بې کښته پاتې شوي همداسې پرتې دي. نو یو خوانه وچکالۍ دا خلکو ځپل، اوس د بلې خوانه دغه کورونه چې کوم دي یا نور ځایونو کې واورې خلک وځپل، نو دوی ټول دغسې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
په بخښنې سره مخکې لدینه چې تاسو خدای پاماني وکړو که دغه پوښتنه هم راته ځواب کړي، په دې وروستیو کې د نورستان سربېره کونړ کې هم فکر کوم ځنګلونو کې اور لګېدلی و، په نورستان کې هم یو څو ورځې هغه اور لګېدنه روانه وه. دې څومره اغېز کړی چې دغه غرونه خالي شي، بېونو شي او ورسره کله چې ورباندې باران کېږي دغه تیږې لمدې شي او راخوی شي؟
بلې، دا ډېره ښه پوښتنه وه. او دا په تېرو تقریبا درې نیمو لسیزو یا څلورو لسیزو کې د کونړ زیات اندازه کې ځنګلونه وهل شوي دي، او کوم چې پاتې دي فرید جان هغه د خلکو د ولسونو د ناغو په برکت پاتې دي، چې خلکو هماغه قبضې کې چې پاتې دي هغه قوم خلک نه دي پریښي او دی خپل ځنګل خرڅ کړی دی. په زیاتو ځایونو کې دغسې د سیمې خلکو او همدارنګه د لرګیو سوداګرو تجارانو لومړی دغه ځنګلونه وهلي دي، هغه یې خرڅ کړي دي، پاکستان یا نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. اوس د نورستان په کامدیش کې وهل شوي دي، مخکې په دې څو کالو کې وهل کېدل ځنګل تقریبا زیات وهل شوی دی، همدارنګه کونړ کې زیاتو ځایونو کې وهل شوي دي. او بل دغه د تیرو څو کالونو چې هغه هم د وچکالۍ سبب کېدلی شي، په زیاتو ځایونو کې ورونه بل شو، په دغه کې په ځنګلونو کې مثلا دغه غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ په دغه سیمه کې څو ځلې ور ولګېد، هلته د نخترو او د جنغوزۍ ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي. چې د همدغې ځنګلونو څخه د دې جنغوزیو څخه خلک هر کال په لکونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. په هغه هم وسوځېدل، کوم ځایونه چې سوځېدلی دي هغه وسپېره پراته، ځکه هلته تخم چې وو هغه هم وسوځېد، هغه څه بوټي چې ولاړو هغه هم وسوځېدل. نو اوس خالي پراته دي، او همدغه وجه هم ده چې کوم ځایونه ونې تللي دي د منځه تللي، هلته د سیلابونو شدت هم زیات شوی دی، او چې معمولي باران یا څه وشي د تیږو د ښویدلو یا د برفکوچونو راوتلو لامل هم کېدلی شي. خو د خلکو غوښتنه دا ده چې باید په دغه ځایونو کې بیرته ځنګلونه احیا شي. مثلا که جنغوزی نه کېږي یا نختر نه کېږي ډېر وخت غواړي، نو ورسره بدل کې د چارمغزو ودې د چارمغزو بوټي دي چې باید هغه نال شي. یو د یوې خوانه به زر حاصل ورکړي، بل د خوانه به سیمه هم ورسره زرغونه شي. بیرته د واورو د پاتې کېدلو، د ذخیره کېدلو، د اوبو د سرچینو د زیاتېدلو سبب به هم شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. د افغانستان په ختیځ کې زموږ خبریال روح الله انوري و، چې په دغې وروستیو روغتونو کې چې په نورستان کې غرونه خویدلي او خلکو ته یې مرکشوب لاړولي و، موږ ته روستي جزئیات راکړه. اورېدونکي ته به وشو بیا به سدید صاحب راواخلو. سلام، ستړي مو شي، نوم مو راته واخلئ، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم.
علیکم سلام ورور، نوم دې راته واخله، د کوم ځای دې اړیکه نیولې؟ د هلمند د کجکي نستړی مشي او سما په خیر راغله. هلمند کې ورختونه شوی او باران شوی و؟
یا د جپل باران ونه سو، کتری په در ځکار کې د باران نه دی سو، چې مزه کلنده کې دلته دی راوچ کځه د دوبو سخت ور سره مشکل یو، څنګه پیدا کو باران نه دی سو وچ کځه.
کوم سیمه کې چې تاسو یاستي خلک خونه دیل شوی چې خپل کلی پرېږدي او نور ځایونه ته وکوچيږي؟
ار څه ویني د اوبو د نشتون د لاسه یو نیم سل متر اوبه دي، او موږ خپله نیمه یې کړې دي او د سارا او دښته هلته مې ذکره نیولې ده. د اوبه نشته دلته وچکالي ده. بیا ما مخکې هم په راډیو کې وویل چې ما لاره کجکي د پانه سره زمینداور خانه دا چې راوکاږي، دا به دا درې څلور ولسوالۍ ورسره آباد چې دا هم نه کاږي. دا ولسوالۍ دې کوچنۍ ولسوالۍ هم نه دي د خلکو دپاره، چې دا د پنجشیر د ولایت په دغه ولسوالۍ یعنی د زرشاه د وخته درې سوه شپېته کاریزه دی دا زمیندار دا بېخي غټ ولسوالۍ دي چې داسې یو کار وکړي نو ډېر به ښه وي.
اوسامه کجکي بند مو یاد کړه، په دې کې اوس اوبه شته ده چې دې نه کانالونه وویستل شي دې ولسوالیو ته؟
بله، څنګه ستا آواز خراب؟
مالک کجکي بند کې په کافي اندازه اوبه شته چې دې ولسوالیو ته ترې کانالونه وویستل شي؟
بله، و په کافي اندازه اوبه شته چې د ایران ته ورنه نه کړي نو خو زموږ بسیر دا شش کاله پر پارچا راوځي د سرابو اوبه خو نو تر دې
مننه. او سما کور دی ودان په دې هیله چې طالب چارواکي دغه غواوري او دغه کانال ته دغه بند ته چې رسیدګي وکړي او کوم اړتیا چې د ولسوالۍ و دې ته رسیدنه وشي او سره په څنګ کې د خلکو ستونزې حل شي، ځکه چې د افغانستان په نورو سیمو کې ورښتونه کېږي، د افغانستان جنوب کې بیا په زیاتره سیمو کې د ژمي د پیل راهیسې هیڅ ورښت نه دی شوی. وربشو خپل ملما په لور باندې سدید صاحب تاسو مستړي مشه بخیر راغلی پروګرام ته. اول خو که پام دیل راته وایست، ځینې ولایتونه کې سیلابونه راځي، واورې ډېرې کېږي، بارانونه ډېر کېږي، ځینو کې بیا داسې لکه د افغانستان جنوب غوندې د کال د دغې ژمي د پیل راهیسې هیڅ باران نه ده شوی، علت څه ده؟
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په جنوب او ختیځ سیمو کې او هم چنان په لویدیځ سیمو کې ډېرې پراخو دشتونه هم لري. په دشتونو کې متاسفانه اورښت کم کېږي، ځکه چې زمونږ او تاسو سیمې یاو نما اورښتونه چې د اوروګرافیک په نامه یادیږي هغه نه ډېر متاثر کېږي. هغه اورښتونه داسې دي چې د واورې وریځې متراکم کېږي او دغه د تراکم پروسه چې ده باید لومړی د وریځې ساړه شي او دا هلته ساړه کېدای شي چې ارتفاعات موجود وي. نو ځکه په هواره سیمه کې اورښت کم کیږي او په غرنۍ سیمه کې اورښت ډیر کیږي، ځکه چې په غرنۍ ساحو کې د هوا حرارت درجه ټیټ وي او هلته ساړه وي نو وریځې متراکم کیږي او هلته اورښت کیږي. دا د فزیکي هغه تشریح ده چې ولې یو ساحه کې اورښت ډیر کیږي او بل ساحه کې کم کیږي. او بیا بل باندې اورښتونه هم مونږ او تاسو لرو، لکه مونسون اورښتونه چې په دوبی کې راځي، هغه د هندستان له بر اعظم نه سرچینه اخلي، له بهر نه. بیا زمونږ او تاسو ختیز او جنوب ختیز سیمو کې د اورښتونو سبب ګرځي. هغه بیا بل د اورښت باندې بل فزیکی تعاملات لري. نو مونږ او تاسو داسې ویلی شو چې غرنۍ سیمه ډېر چانس لري چې اورښتونه هلته ډېر شي، واورې شي، او په ټیټو ساحو کې احتمالات کم دي چې واورې وشي، خو باران هلته هم احتمال شته دی چې باران وشي، لکه د مونسون څخه چې کله راځي.
سدید صاحب، که بیا د افغانستان ختیځ ته وګورو، په ځانګړې توګه نورستان کې مونږ مخکې د ځنګلونو سوځېدو ته اشاره وکړه، که داسې ځنګلونه وسوځي یا خلک په لوی لاس ووهي، په کونړ کې ځنګلونه ډېر ووهل شول، که دا د غرونو نه دغه ونې لرې شي یا د غرونو لوت شي، بیا څومره تاوان کوي؟ بیا هم د دې امکانات شته چې دغه کمې غرنۍ سیمې چې دي دلته ورښتونه ډېر وشي، که نه دا هم لکه بیا د دښتو غوندې بې ورښته کېږي؟
نه، په زمونږ په ختیځ ساحو کې چې جنګلونه هم ووهل شي، بیا په طبیعي توګه جنګل بېرته احیا کېږي، که خلک هم هېڅ هم ونه کړي، دا په طبیعي توګه اتفاق مومي. خو یو موضوع هلته منځته راځي، ځکه چې کله چې تاسو ونې وهئ نو ځمکې د تخریب په مقابل کې بیا مقاومت نشي کولی، او دا په دې معنا چې کله چې باران وشي هلته بیا تخریبات ډېر کېږي، د خاورې تخریبات، د غره ښویېدنې، د تیږې ښویېدنې او دا ټول بیا منځته راتلی شي، ځکه چې ونې هلته نشته چې دغه اورښتونه تنظیم کړي. نو ټول اورښتونه مستقیما د خاورې په سطحه کې لویږي او هلته خاورې تخریبوي او دا خاورې له سیلاب په شکل بیا بیا ټیټو ساحو کې جریان مومي او هلته ډېر خرابي کوي. موږ او تاسو په دغه ورځو کې شاهدان یو چې په نورستان کې متاسفانه زموږ خلک متضرر شوي دي. دا یو مثال کېدلی شي. نو په ختیځو ساحو کې موږ او تاسو ډېر تخریبات د خاورې تخریبات مو ډېر دي. تاسو وګورئ په پکتیکا کې ډېر په دغه ساحو کې متاسفانه د خاورې تخریبات هغه د طبیعي توګه ډېر دي. که تاسو هلته یو بند جوړ کړئ نو د په یو کال په دوه کالو کې تر پنځه کالو کې له خاور نه ډکېږي، ځکه چې هلته د رسوباتو هغه پروسه ډېره چټکه ده. په نورو ساحو کې بیا هغه بل پروسې دي چې بیا انشاءالله که سوال
مدنه کورودان چون دی اوس یې اورېدونکی راسره په کرښه دی. ستړي مشې نوموره ته واخلئ. د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. خو یعنی حاجی سبتوخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالی.
حاجی سبتوخی له زابل نه ستړی مشي په خیر راغلی. حتما زابل کې باران نه دی شوی؟
یا الحمدلله بارانونه وشو تقریبا یوازې خو څه واوره ولوېده، خو البته دلته خو نه هر ولایت ولسوالی لري، بعضې ولسوالی سړې وي بعضې تودې وي، خو دلته بارانونه وشو انشاءالله دوه ښه بارانونه وشو یا درې، او کمه واوره هم ولوېده په سړو ولسوالیو کې اوس له هم داسې په سایو په اورو کې داسې کمه په بعضې ځایو کې پرته ده. زموږ سړي ولسوالۍ لکه شاجوی و دی چوپان و نوبهار و چمنزي و داسې لرې پرتې ولسوالۍ دي، دا خو مخامخ شته، خو په مجموع مرکت کښې دغونه بارانونه نه شته لکه په نورو کلو کې چې به وو. نو اوس بیا انشاءالله اټکلونه سوي دي الحمدلله، بس په د هوا شناسان وایي چې امکان ده دوسته چې
توخیصایب په ټوله کې مخکې له دې ورښتونو څومره کروندګر د وچکالۍ ستونزې سره مخ وه؟
نو له وچکالۍ سره خو خامخا له ستونزې سره مخامخ دي. زموږ په خپله یو باغ و، د انګورو و تقریبا د نیمه یې خو وچ شو، ما یو کم دونه حاصل کوي چې هغه بیخي ډېر کم شی دي. نو له وچکالۍ سره خامخا لاس په ګرېوان دي. خو پخوا کلونه ډېر زیات آباد و، زموږ زه خو پخپله د ډېرو کدو یمه. نو پخوا وخت کې چې زما د ورښتونه پیاتېږي یا واورې یا یخي، هغه ټول اوس ډېر سره کم شوي دي. نو محترم مېلمانه څخه خو مې یوه دا پوښتنه ده چې ولې هغه پخواني ورښتونه نه شته، ولې دغه نه دا ګرمۍ زیاتې شوې د ده په ساینسي لحاظ په علمي لحاظ سلامل او څه سبب ده؟ او بله پوښتنه مې له ده څخه دا ده، دغه کوچني دمونه چې موږ جوړوو دلته د موسساتو له خوا یا د اسلامي عمارت له خوا د خلکو ته د کار په مقابل کې پیسې ورکولې کېږي، کوچني دمونه جوړېږي، بعضې څه غټ شلې تړلې کېږي، دا څونه فایدهمند عمومیت تمامېږي؟ او بل دغه یو سوال ما ته راپیدا ده، دغه مرسې اوبه لګوو پر مځکه باندې په دوامداره توګه پر دا کښتو باندې مځکه باندې اوبه لګوو، دا اوبه لاندې اوبو و سطحو ته یو ګټه رسوي چې بېرته په هوا کې ځي؟ نو دا پوښتنې ته جواب را کړي یا د بیا تکرار کړم، دا موږ چې پر کښتو پر باغو اوبه لګوو.
توخی صاحب په بخښنې سره، همدا اوبه چې تاسې په کښتونه لګوئ دا خو د کښتونو لپاره وي که نه؟ له کوم ځای سینه مو راتېرې کړي دي یا هغه ځمکېنۍ راپورته کوئ بېرته لکه شیشې ورته ږدي هغه راپورته کوئ، څنګه دا اوبه له کوم ځای نه تاسې دغه کوئ؟
و دلته د اوبو سطحه تقریبا پخوا داسې اوبه وې چې مثلا پنځلس کاله یا شل کاله مخته دلته پر اته دولس متره باندې اوبه وې، هغه اوس تقریبا زموږ د ځای اوبه دا ګلې موږ بولو داسې تو مترو ته رسېدلې دي. نو دونه د اوبو سطحه کښته شوې ده. خو ستا د پوښتنې په جواب کښې به زه داسې ووایم چې دلته کاریزونه تقریبا پنځه نوي فیصده کاریزونه ټول وچ دي، ردونه هم په د سړو هواو کښې را ځي، په دوبي کښې هغه هم وچېږي. نو موږ په زابل کښې دوه ردونه لرو چې دا موږ ته معلوم دي، یو د ترنک رود ده، یو د ارغنداو ده. خو اوس فلحاله د ارغنداو په راده کښې اوبه را ځي، دا بیا تویږي د کندهار ودالې وډم ته، او نور خو نو دلته چې ډېرې اوبه راخېږي هغه چمتی نظام یا سولاری نظام بس د سولر انرژي لالارې د خلکو سلسل متره یو نیم سل متره حتی دوه سوه متره برمی وهلي دي. نو په دغه شمسیانو یا په سولرو باندې دا اوبه راکاږي، نو دا خپله استفاده ځینې کوي، د خوراک او د څښاک اوبه هم له هغه څخه لاسته راوړي، او باغونه و کروندې و دا شان هم په دغه باندې اوبېږي. خو هغه جاري اوبه سي یا د چینو دي یا د کاریزو دي یا د بیالو دي، دا ډېرې وټیټې سطحې ته راټیټې شوي دي، را کمې دي.
حتما حتما ستاسو دا درې وړه پوښتنې به له میلمنه و پښتو کور دی ودان چې اړیکې دې نیولې و د زابل ولایت.
پیشنهاد بل لرم خورجانې، یو پیشنهاد ستاسو دا منځنۍ څپه دولس پوز نیوي، دا ډېرې ضعیفې خلک ډېر ازادي راډیو شوکیان دي. تاسو تخنیکي همکارانو ته ووایاست د شپې لخوا څخه په لنډه څپه هم یو میټر فعال کړي، نو به ډېر شي چې د ورځې لخوا ډېره شفافه اورېده کېږي. مګر د شپې لخوا یوازې ستاسو خبرونه موږ ته، خو زه ستاسو د راډیو د اینې اورېدونکی یم، یوازې په دولس شپږ نوي میټر باندې خپرېږي په منځنۍ څپه. نو که چېرې په لنډه څپه باندې هم یو میټر ورسره فعال شي، نو موږ ستاسو له راډیو څخه له نورو زیاتو هم استفاده وکړو. دولس شپږ نوي ډېر بس ایران په ګډېږي.
ستاسو دا غوښتنه تېره ورځ چې تاسو پروګرام کې شریکه کړې وه، موږ شریکه کړه چې دغه ستونزې ده چې دولس شپږ نوي د شپې لخوا په سمه توګه نه اورېدل کېږي او باید دغې ستونزې ته رسېدنه وشي. نو موږ دا ستونزه دلته دفتر کې له مشرانو سره شریکه کړې ده، که دوی څه اقدام وکړه حتما تاسو په جریان کې اچو. مننه توخی صاحب، کور ودان. سدید صاحب، تاسو ته به راشم. لومړۍ پوښتنه دا وه چې ولې وخت سره هوا ګرمه شوې او څه علت ده چې روغتونونه ورځ په ورځ یعنې په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان کې نه کمی؟
ګورې د ورښت هغه بدلون یا کمښت او د هوا ګرمېدو لامل د اقلیم بدلون دی. متاسفانه لسل کال نه ډیر کېږي چې د ګلخانۍ غازاتو له ډیر تولید نو په اتموسفیر کې د ځمکې اتموسفیر ګرم شوی دی، او دا په دې معنا چې د لمر انرژي چې په ځمکې اتموسفیر کې راځي بیرته منعکس کېږي نه، بلکې په ځمکې کې پاتې کېږي، او دا بیا د دې سبب شي چې ځمکې ګرمه شي. د ځمکې ګرموالی یو همدانه دی چې یوازې د حرارت درجه به لوړ شي، په دې کې بیا نورې اضرار هم راځي. هغه دا دی چې د ورښت بڼه او د ورښت ځای بدلېږي. دا په دې معنی چې یو ځای کېدای شي چې ډېر وچ وي او بل ځای کېدای شي چې ډېر لانده او ډېر ورښتونه ولري. دا هم کېدای شي چې په وچکالي په منځ کې تاسو یو وار ورښت ولري، او دا په دې معنا چې دا متاسفانه ټول سیلاب ګرځي او د فائدې نه پرته اضرار راوړي. نو دا مونږ او تاسو ګورو په افغانستان کې متاسفانه چې په ډېرو ساحو کې داسې کېږي چې ورښت نه لرو په کال کې، او په یو ورځ کې داسې ډېرې چټک ورښتونه لرو چې بیا له هغه نه استفاده کولی هم نه شو، یوازې هغه سیلاب زیږوي او زموږ خلک متضرروي. بله پوښتنه دا وه چې کوچنۍ بندونه، ګوري ما هر کله ویلی دی چې کوچنۍ بندونه، دندونه، ویالې، جذبي ساحګانې، دا ټول مونږ او تاسو ته مرسته کوي چې د ځمکې په سر کې د سطحي اوبو مدیریت په ښه توګه وکړو. چې د ځمکې په سر کې یا د سطحي اوبو مو ضایع نه شي، دا اوبو مو په ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کړو، او کوچنۍ بندونه دا کار مونږ او تاسو ته کوي. مونږ ګورو چې په دې وروستیو کلو کې ډېر کوچنۍ بندونه په افغانستان شاوخوا کې د بینالمللي موسساتو لخوا هم د اشخاص افرادو د افغانستان خلک چې په خارج کې میشتې دي او په مرسته په افغانستان کې جوړ شوی دی. په ننګرهار کې مونږ او تاسو مثالونه لرو، په دې وروستیو کې په زابل او قندهار او هلمند کې هم مونږ او تاسو مثالونه لرو چې ښه ګټه یې رسولې ده. نو دغه بندونه ډېره داسې بودیجه هم ضرورت نه لري، که موږ او تاسو همت وکړو په خپل قاریا او کلی کې اتفاق ولرو او انګی ولرو کولای شي چې پیسې پس انداز کړو او یو پروژه په خپل کلی کې په خپل بودیجه کې کلی کړو. نو دا ممکن دی ځکه چې دا کوچنۍ بندونه د مصرف ته ضرورت نه لري او په لږ بودیجه کې هم کېدای شي چې پلی شي. نور یو سوال د برمې ګوري برمې زه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده دا پایداری نه لري او زراعت چې موږ او تاسو د ځمکې لاندې اوبو په اوبو کې کوو دا متاسفانه په دوامداره توګه دا ممکن نه دی ځکه چې د ځمکې لاندې اوبو هغه سطح چې ده دا ټیټیږي او کله چې په یو اندازه ورسیږي چې ډېر ټیټ شي بیا نو دا اقتصادي نه تمامیږي چې تاسو د ځمکې لاندې اوبه نور وباسي او هغه نه استفاده وکړي. داسې هم کېږي چې د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچ شي او بیا متاسفانه ستاسو هغه زراعت هغه شیشې بیا بې فایده کېږي. نو ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې بېرته تغذیه نه شي دغه کوچنۍ بندونو او دندونو لخوا نو بې فایده دی. نو ځکه زه همیشه دا سفارش کوم چې کله چې تاسو د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوئ نو تاسو باید هغه زراعت بڼه عام معیاري کړئ، ګلخانایي زراعت ته مخ کړئ او هغه آبیاري طریقې هم سم کړئ لکه چې نورو قطرایي میتودونه کاروي چې قطرایي میتود ډېر اوبه سپما کوي.
په بخښنه سره د ګلخانایي زراعت مو چې یادونه وکړه که په دې اړه بیا لږ توضیحات ورکړي چې اوریدونکي پوه شي.
ګوري ګلخانایي زراعت هغه زراعت ته وایي چې تاسو په یو ګلخونه کې چې له محیط نه جلا شوي دی، له پلاستیک یو مخصوص پلاستیک لري یا د عادي پلاستیک هم کولای شي چې موږ او تاسو یو خونه جوړ کړو چې له لمر وړانګو نه دغه ساحه وساتو او دغه ساحه د اوبو بیا تبخیر نه کیږي، اوبه هلته پاتې کیږي، دغه رطوبت هم هلته پاتې کیږي. موږ او تاسو هلته بیا د قطرایي سیستم چې دی چې په هلته چې اوبه ضرورت وي یوازې هلته موږ باید اوبه ورسوو. نو په دغه سیستم باندې موږ او تاسو کولای شي چې تر 80% اوبه سپما کړو. نو تر زمونږ او زراعت چې اوس موږ لرو متاسفانه 80% اوبه هلته ضایع کیږي. نو موږ او تاسو که ګلخانایي یا د شنې خونې زراعت ته مخه کړو نو د اوبو سپما مو ډېر وي او هم تولیدات مو ډېر وي. ګوري د ترکاري دغه شیان چې دی تاسو په شنې خونې کې ډېر خرج کوي او تولیدات یې هم څو چنده له هغه کلیشهیي زراعت نه ډېرېږي. نو موږ او تاسو باید دغه تجربه کړو. دغه تجربه په افغانستان کې شوې دي، د بیخي نوې موضوع هم نه ده، خو موږ او تاسو باید دا زده کړو ځکه چې د ځمکې لاندې اوبه متاسفانه پایدار نه دي او هغه یو ورځ نه یو ورځ وچ کیږي.
مننه سدید صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسه هیله ده چې په افغانستان کې کروندګر دغه موضوع ته پام وکړي او ښه یو حل لار ده چې دوی وکولای شي اوبه ذخیره کړي. بل اوریدونکی را سره ده، سلام ستړي مشه، نمبر ته وخت لید کوم زما لري کني ولې.
بله وعلیکم السلام، شال خوری څنګه جوړ بخیر شات شال.
مننه قری صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسه. قری صاحب، له تاسو او روساسي په سیمه کې څه حال ده؟
موږ په سیمه کې الحمدلله دغه شنبې او یک شنبې پورز باندې باران شو. په زمون کې باران سره واورم وسو، اگر چې دغه یخنی جوړ کړم بیا هم باران نه شو واو ته هم وسو هم ځکه سن سنم کښې انو دغه د آینده خلک دغه کوچانو چې موږ ته تلیفونان کوله یا زرات پېښو خلکو د واښه چې د ذکر شنسی و او دا فکر کوي چې دا واسه بيخي د شي وچی و پر علي موت باندې و. نو دغه باران ته خلک سرګې پلاري و د خدای رحمت هغه باران اوس و ورو وسو خو څنګه څه يخني لري وسه یو خدای دا یخ مشکلات خلک لري مګر دا د دوه ورځې مشکلات پروانه کوي دا به تیر شي ان شاء الله. دا د وګو په لوړېدو کې هم کومه کوي دغه باران او دغه واره ته کوچان هم خوشاله و او د یقین هم خوشاله و. خدای تعالی دې نور دغه شی دوه درې څلور باران ک پر دغه جوزجان ولایت په ټول افغانستان دی الله وکي خو هر ولایت ځان ته خپل ځانګړنه لري. کچيري دغه شی څو بارانونه وشي واشه هم کیږي کوچه علامه پرات کیږي او د یقینو تم پیدا کوي وبله په لوړېدو کې تاسو په یوه په جوزجان کې موږ وبې بيخي د ښاټ کېدو په حال کې دي. کچېرې بارانونه پر دغه باران باندې نور بارانونه ونه شي واوري ونه شي واره خلا پر صورت وخت قریب تیر دی، نو که نور بارانونه ونه شي د جوزجان د ولایت وبې ورځ په ورځ د ښاټ کېدو په حال کې دي. او بل خبره دا ده پریدي خو دي چې دغه اوس چې د جوزجان په ولایت کې موږ ګرځو دا چې اوس موږ ګرځو بس دا چې وبله چې کورو برمه ده کورو کوبه ده کورو باوړي ده کورو سولر دی، که څوک بر لري په بر کې چلوي که برق نه لري دغه دی په سولر یې چلوي. نو دا سولرونه چې ورته ایښي دي بس دا دوی انجه اوسي انجه او چار انجه ورته ایښي دي، هغه د مځکې راتل تقریبا شپېته اویا متره اتیا متره لاندې اوبه راپورته کوي. نو دا که چېرې په دغه رقم دوام وکړي نور بارانونه ونه شي خلک د ستونزو سره مخامخ کېږي.
مننه قاري صاحب، کور ودان ژوندی اوسئ. سدیس صاحب نه به دا وپوښتو چې بالاخره که چېرې همدغسې خلک ستاسې د ولایت په شمول باندې په جنوب کې هم ټول خلک همدغه برمې کاری دې ته ادامه ورکړي، بالاخره ځمکې تل کې دا کمی اوبه چې دي یا د ځمکې اوبه چې دي د دې سرنوشت په څه کېږي، بل داسې کوم حل لارې شته که نه؟ مننه کور ودان قاري صاحب چې تاسې اړیکه ونیوله. سدیس صاحب، که تاسې همدې پوښتنې ته ځواب راکړئ، خلک ټول ځایونو کې برمې یخي دي تر څو د ځمکې نه اوبه راپورته کړي او ورځ په ورځ دا اوبه ښکته کېږي، د دې امکان شته چې دا بیخي وچې شي بل څه بدیل نه لري دا خلک؟
بالکل، دا دا متاسفانه د وچېدو په حالت کې دي. هغه هغه سیمو کې چې پخوا برمې وایل شوي دي مونږ ګورو مونږ مثالونه لرو چې هلته بیا بیا له وچېدو وروسته خلک بل ځایونو ته مهاجرت کړي دي. دا په بل نور هیوادونو کې هم متاسفانه رامنځته شوي دي او په مونږ هیواد کې هم د نارې متاسفانه داسې اسانه نه ده، ځکه چې مونږ او تاسو اوس نو اقتصاد د هغه د ځمکې لاندې اوبو په سر ایجاد کړی یو یو نو اتکا ایجاد کړی یو نو نو د دې حل لاره به دا وي خلکو ته د ځمکې لاندې د بیرته تغذیه کولو هغه چلونه او میتودونه وښودل شي او هغوی په دې مجبور وکړل شي چې دوی باید کله چې د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي باید د ځمکې لاندې اوبو بیرته تغذیه کړي. یو شرط باید دا وي او بل شرط دا وي باید چې د اوبو نه په سمه توګه په عصري توګه استفاده وکړي. هغه پخوانی او کلیشایي
تاسو ول چې کله ځمکې تل د اوبو نه استفاده کوي باید د ځمکې د تل اوبو بیرته تغذیه شي، څنګه دا دوی کولای شي په خپل سیمو؟
ګورې د تغذیه میتودونه ډېر دي، یو یې خو کوچنۍ بندونه جوړول دی، بل ډنډونه جوړول دی چې د خاورې نه بندونه ورته جوړ کړي او تاسو د باران اورښت هلته سپما کې ذخیره کړئ چې په طبیعي توګه بیا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي. نورې حل لارې هم لري لکه په زمونږ په غرنۍ سیمو کې هلته په ارتفاعاتو کې د خندقونو ایستل دي، د خندقونو کیندل دي. دا خندقونه هم د دې سبب ګرځي چې د واورې او د باران اوبه هلته دمه شي او په طبیعي توګه بیا د ځمکې نام هغه نام چې دی د ځمکې نام بیا لوړ کړي. نو ډېر ډېر میتودونه موجود دي او بل موضوع بل شرط دا باید دا وي چې دغه په دغه اوبه باید سمه زراعت وشي، سمه کرنه وشي. سمه کرنه په دې معنی چې قطرایي سیستم باید موجود وي او که امکان ولري د شنې خونې زراعت باید هلته پلی شي. نور زراعتونه متاسفانه نور میتودونه ډېر مؤثریت نه لري او دا که اوس د ځمکې لاندې اوبه وچ نه شي لس کاله وړاندې متاسفانه بیا بیا دا کار کېږي، لس کاله وروسته بخښنه غواړم بیا د ځمکې لاندې وچېږي. او که د ځمکې لاندې اوبه هم نه وي او تاسو د یو فامیل د یو خانواده هغه اقتصادي اړتیاوې هم په دغه زراعت کې د تاسو سرمایه ګذاري کړي نو بیا متاسفانه بیا هیڅ لاره نه پاتې کېږي. نو تاسو مجبور یاست چې نور سیمو ته کډه وکړي او په نور سیمو کې بیا نور خلک هلته شته دي، هلته رقابت هم ډېر دي او بیا دا تنازع او منازعه او مشکلات هم زیږوي.
مننه کوربدان ژوندۍ او سوریدونکو ساسي د اړیکو په تمه هم یو زموږ د استوديو شمیرې د 00 22 24 24 پنځه سوه یو او 00 24 24 پنځه سوه یو. کله چې استوديو ته زنګ کوئ لطفا پرېږدئ چې ساسي شمیره دلته راشي، موږ ساسي شمیره یاداش کړو، بیا به په کراره ټلیفون بیرته بند کړئ، موږ ساسي ټلیفون نه وکې کوو، خپل بیا درته زنګ وهو. سدید صاحب، تاسو په ځینو حل لارو باندې خبرې وکړي که چیرې په کوم ولایتونو کې وچکالی ده یا خلک د ځمکې له تنله اوبه راپورته کوي یا د څکلو لپاره بیا که خپلې کروندې ورباندې اوبه کوي، د دې لپاره حل لارې شته. په ټوله کې دغه د ونو کینولو موضوع ته کتم شو یا د ځنګلونو احیا په ځینو ولایتونو کې لکه تاسو شرقي ولایتونه یاد کړ، دلته ځنګلونه په طبیعي ډول باندې رشد کوي، خو کومو سیمو کې لکه دشتې چې دي د افغانستان جنوب کې یاد کړو، دلته داسې د ونو کینولو لپاره یا دا چې د وچکالۍ په مخنیوي کې د دغې ونو رشد څومره مفیده واقع کیږي؟
ګوري، هلته چې په طبیعي توګه ونه نه نشنه کیږي، هلته تاسو که ونه وکړئ هغه متاسفانه وچیږي، ځکه چې هلته اوبه نشته. نو که هلته اوبه وای نو په طبیعي توګه هلته ونه وای، لکه ختیځ سیمو کې. ختیځ سیمو ولې ونه لري، ولې ځنګلات لري؟ دلیل دا دی چې د هندوستان مونسون څخه هلته ډېر اورښت او ډېر رطوبت راوړي، دا په طبیعي توګه اتفاق مومي. نو خلک هلته ونې نه دي کرلی، دا په طبیعي توګه هلته ځنګلونه رامنځته شوي دي. نو په نورو ساحو کې دا امکان لري، هغه وخت امکان لري چې تاسو ورته اوبه ورسوي. که اوبه تاسو نه شئ رسولی نو دا امکان نه لري متاسفانه. نور هیوادونو دا کوشش کړی دی چې هلته د قطرایي په میتود په واسطه هلته اوبه ورسوي، چې یو وارې دا ونې لږ استقامت ومومي، لږ لوړ شي، لږ غټ شي، بیا نور د ونې خپله. زه د زراعت متخصص نه یم، خو د ریښې چې دي هلته ریښې بیا په ځمکې تل ته د ځمکې لاندې ته عمق مومي، هلته رشد کیږي او بیا خپله اوبه ځان ته برابروي. نو هغه لومړنی فاز چې دی چې ونې ډېر کوچنۍ وي، هلته بیا ډېر داسې متاسفانه دی یو اضطراري حالت بیا دی چې باید ونې سره ونې او نور بوټي سره مرسته وشي چې یو وارې رشد وکړي. نو دا یو موضوع ده. بل موضوع چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، هغه دا دی چې متاسفانه له دولت له خوانه باید دا خلکو ته باید وپوهول شي، چې په دې معنی چې په هغو ولایتونو چې موږ او تاسو اوبه نه لرو او وچکالي لرو، باید هلته هندوانې او رومیانې باید ونه کرل شي، نورې تولیدات هم شته دي، ځکه چې هندوانې او رومیانې ډېر اوبه غواړي. او که تاسو د ځمکې لاندې اوبه ورته پاسي او یو کیلو رومیانو باندې 300 لیتره اوبه مصرفیږي او یو لیتر اوبه په کابل کې 10 افغانۍ دی، تاسو درې زره افغانۍ مصرفوي چې یو کیلو رومیان تولید کړي او یو کیلو رومیان په کابل کې 10 افغانۍ بیا خرڅوي. نو دا خو درات نه شو، دا خو منطق نه شو. نو ځکه باید د هندوانې کرل او د رومیان کرل یوازې هغه ولایتونو ته اجازه ورکړل شي چې هلته پریمانه اوبه لرو. نو هغه ولایتونه چې موږ وچکالۍ لرو هلته اوبه نشته، باید نور بدیل کښتونه خلکو ته باید ورسول شي، لکه زعفران، لکه نور هنګ، لکه نور کښتونه هم ده چې په لږ اوبه باندې حاصل هم ورکوي، خو خلک باید ورسره بلد شي، لکه د هرات خلک او نورو بادغیس خلک. نو دا ډېر کار ته ضرورت لري، پلانګذاري ته ضرورت لري چې باید له دولتونو څخه پایل شي او خلکو ته ورسول شي.
مننه کور ودان اوریدونکی، له روبیر ته به تاسو سره شو. سلام، ستړي مشئ نو مراته واخلې، د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
خدا پاک دې مان قبول کړه. خو کې سلام تاسو ته، د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې جوړ به تاسو نه حدته لمه د هلمند ولایت
سره. اتل صاحب، د هلمند ستړی مشي مخ کې اوریدونکو کې د هلمند نړۍ کې نیولې ولې چې په هلمند کې بارانونه نه شي، وستاسي په سیمه کې باران شوی کنه؟
بلې خورجانې، لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه، واکن د ازمیر په ولایت کې شبي خورجانې بارانونه وسوله، د 2-3 ورځې د مخه د سیلګ باران خورجان، یعنی د سی باران نه دی چې مثال هغه کروندو ته ګټه رسولې، دا تناور سره ودا سی 2-3 د کې شجر باران اوس خورجانې او برته د سی باران نه دی چې مثال وبني درولې او کروندې دی وکړي. خورجان هلمند دغه ولایت نه واځي په هلمند نه په افغانستان کې خورجان شش کال به درکه وچکالی د پټول نړۍ کې خودت یو لامل چې دی خورجان چې زغواړم اشاره وته کوم د ازمیر په ولایت کې د چوز د وسېږم اصلي لوی لامل دغه د تمل خورجان شغت غت زنګولونه درلودل یعنی د داسین پرغاړه د هلمند په داسین پرغاړه وسم اکثرا ځایونه چې دی وسه ولار د خورجان نو اصلي لوی لاته دغه د خورجان یو خدغه د نیلما ساتل ما د پښتنه چې مثال د غټ غټ زنګلونو مثال چې ځای ولاړی دغه مثال د خبرې داوا د غتم غټه کې او بو ته غټه کې کنه کې او بل د شری پرې دی خور کې دلته د ازر پښینه کې د اکثر خلکو د برنی وخلې د ډیر ښته شوا کړی دی یعنی سل متره یو سل شل متره دونه کډاره د خړې دی شوا کړی دا کروندو د پاره دا کروندې وبې نزوام چې مثال دا وچکالی لې عملم دغه چې مثال دا برمو وب د خلک مال دی د خورجان چې دلته پټي وب دي دغه وب دغه چې باندې لګي مثال د خبرې ودا د شمشان وب دي دغه سموت وب دي خو زوام چې موت وب نه دي چار څنګه مثال دا شمشان باندې په داسولاران راکاږي خدا هم خورجان د دمځکی د وب شته ډیر ښته دی
بلکې مدنه کورودان ژوندې او سیتل صاحب چې د هلمند موري کني والی و سدید صاحب څنګه تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه خو یو ځل بیا که زموږ د اوریدونکو ته تکرار کړئ چې د ونو کینول د زمکی د وبو د زمکی په تل کې د وبو په ډیرولو کې څمرسته کوي
ګوري دا دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده چې مونږ او تاسو وایو چې د ونو کارول د زمکی لاندې وبو تغذیه کوي دا 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 څه نه ده د ونو کارول او د ځنګلونو درلودل دا کیږي چې رطوبت جذب شي هغه ساحه کې خدا په دې معنی نه دی چې د زمکی لاندې وبو تغذیه شي ونه برخلاف د هغه مفکورې نه ونه د تعارق هغه پروسه چې د لپانو نه د اوبو ځای کوي ونه د ځمکې نه اوبو اصلي او لپانو له طریق نه اوبو بیا هوا ته په د بخار په شکل ځای کوي خو یوازې شایي چې ونه بیا فائدہ لري هغه د دې چې البته بیا هوا ته راکېږي او بیا رطوبت نور رطوبت د ساحه نه چې رطوبت موجود وي لکه فقطیز زون کې چې موږ رطوبت لرو په خودوبي کې هم نو البته چې رطوبت موجود وي بیا ونه کول شي چې دا رطوبت جذب کړي هغه ساحه کې نو دا یو فائدہ شته نور دا مفکوره چې
یعنی رطوبت تولید شي سړي سب رطوبت تولید شي د دې سبب کې چې ورختو شي
او دا رطوبت په شکل د ونې په پانو کې د ونې په شاخو کې البته د ځمکې په سر کې رطوبت بیا جمع کیږي
فکر کوم چې د سدیت صاحب اړیکه را سره پرې شوه هڅه به وکړو چې بیرته سدیت صاحب په پروګرام کې راوخلو او د پروګرام په وروستیو شیبو کې ونه په دې اړه باندې وپوښتو چې اوس په افغانستان کې د کوم رختونه چې شوې دي په هغه سیمو کې چې واوره شوې ده د دې واورې ساتنه په څه ډول ضرور ده او سره په څنګ کې که چیرې داسې ولایتونو کې بارانونه شوي چې غلطه اوبه لګې ډېرې وي دغه واړه ډنډونه مخکې ورته سدیت صاحب اشاره وکړه چې دا ضرور دي چې واړه ډنډونه جوړ شي دغه اوبه ذخیره شي تر څو د ځمکې تل له اوبو سره مرسته وکړي اوریدونکو له تاسې هم کولای شو اړیکې راواخلو زموږ شمیرې د 00 422 14 1501 00 422 14 1501 په دې شمیره باندې تاسې زنګ ووهئ لږ پرېږدي چې ټلیفون مو دلته شمیره مو راشي او بعد لاغې نه بیرته قطع کړي سدیت صاحب د خبرونې یوازې لس دقیقې پاتې دي که په دې اړه راته ووایاست چې اوس خو په افغانستان کې وچکالی ده او دا وچکالی یوازې داسې نه ده چې افغانستان ورسره مخ وي زیاتره د افغانستان ګاونډي مور سره مخ دي ایران او پاکستان ته کو ګورو او حتی ټول نړۍ له دغې وضعیت سره لاسو ګریوان ده د افغانستان ته نه په غیر له دې چې دولتونه لوی لوی اقدامات وکړي یا نړۍ په دې برخه کې ځان کاری له افغانستان سره وکړي عام خلکو ته څه کول پکار دي په ځنګړې تو کله چې ورخت کیږي لکه واورې یا باران چې کله وشي
بلکل ګوري افغانستان یو غټ هیواد دی او د افغانستان حکومتونه او دولتونه همیشه ضعیفه دي متاسفانه او ټول هیواد ته نشي رسیدلی نو زما وړاندیز به دا وي چې خلک باید په خپله لاس په کار شي مونږ او تاسو مثالونه یې لرو چې هغوی وایي چې په خپله لاس په کار شوي دي په خپله کلي کې ډنډونه یې جوړ کړي دي کوچنۍ بندونه یې جوړ کړي دي خندقونه یې ایستلي دي هغوی له ډیرو مزایایو هم برخمن شوي دي، لکه د ځمکې هغه نام لوړیدل، د ځمکې لاندې اوبو تغذیه، د ساګانو د اوبو لوړیدل. نو زمونږ او تاسو خلک باید نور حکومتونو ته په انتظار نشي، په انتظار پاتې نشي، نور خپله لاس په کار شي. دا یو غټه بودیجه ته کار نه لري، دا باید په هماهنګي سره د اتفاق او اتحاد هغه په یو کلي کې دا په کمو پیسو کې هم جوړېدای شي. نو دا یو موضوع ده. بله موضوع د اوبو مصرف دی، ځکه چې زمونږ او تاسو هیواد یو کرنیز هیواد دی او 30% زمونږ او تاسو جی ڈی پی یا د ناخالص داخلي عواید چې دی متاسفانه د زراعت نه لاسته راځي، او دا ډیر اتکا په زراعت سکتور دی. او که زراعت سکتور متاسفانه د تغییر د اقلیمي بدلون له کبله ډیر متاثر کیږي او متضرر کیږي، نو مونږ او تاسو باید خپل اتکا د زراعت سکتور ته کم کړو. او خلق په دې حق لا هم رول لري چې باید دې ونو کوي. هغه رول دا دی چې مونږ او تاسو باید خپل زراعت او د اوبو لګولو هغه طریقه چې دا باید میکانیزه کړو. هغه اوس ټول هغه امکانات او ټکنالوژي په د افغانستان په مارکیټونو کې هم پیدا کیږي، داسې ډېر مغلقه ټکنالوژي هم ضرورت نه لري. د قطرایي سیستم ډېر اسانه پایپونه لري او پایپونه یې سوری لري په یو معینه فاصله کې، او که تاسو خپل بڼه خپل کارخانه په سمه توګه عیار کړي او د دغه سیستمونو نه استفاده وکړي، نو تاسو کولی شئ چې هم په د وچکالۍ په دوران کې هم تولیدات ولري او عواید ولري. که مونږ او تاسو په دغه لار کې لاړ نشو او دغه نوې میتودونه او نوې طریقې استفاده ونه کړو، نو متاسفانه د اقلیم بدلون خاصیت په زمونږ په منطقه کې دا دی چې زمونږ وچکالی هم دوامداره کیږي او هم ډیر شدیده کیږي. په خو هم مونږ او تاسو وچکالی درلوده، خو په دغه شدت او په دغه تکرار نه و. دا په دې معنی چې اوس مونږ او تاسو دریم کال دی چې وچکالی لرو، او کېدای شي راتلونکي کال هم وچکالی وي خو په هغه شدت نه وي. خو بیا هم څلور کاله وچکالی او یو هیواد ځپي او خلک باندې ډیر فشار راوړي، ځکه چې مونږ او تاسو ډیر په زراعت تکا لرو او ډیر اوبو مضایع کیږي. نو مونږ او تاسو باید په دغه شیانو باندې یو تجدید نظر وکړو، یو نوی فکر وکړو. همیشه باید رومیان او هندوانې ونه کړو، نورې تولیدات هم شته دي. نورې تولیدات کېدای شي چې په لږ اوبو کې او هم عایدات ولري. نو مونږ او تاسو باید
برخې ته بیا شو په بخښنې سره له تاسو وروسته به واورو چې کوم بوټی، کم خوراکي، کم ترکاري یا پټول کې څه شي ډیرو بغواړي، څه شي لکه بغواړي کوم کوم سیمه کې وکړل شي. لاندې کې بیا تاسو نو ور د غوړیدونکو ور اخلو. نو مور ته اخلي د کوم ځای مړی کوي والے.
سلام علیکم فرید شل ویکاتو پروډوسر سره د بدوال الله سلام الله وای مسافی الله پسرلای ما د کیلګینه د بغلان ولای.
پسرلای صاحب د بغلان په خیر اغلی ساسي په سیمه کې باران شوی وو، او که باران شوی وو خلګو یې د وبو په ساتنه کې څه اقدام وکړه کنه؟
د دې چې لږ ډېر سیمه کې خو باران اوس او ډېر ښایسته واوره اوس، دومره واوره اوس چې به هر کوڅه کې به یو یاله وبره وانه وي. نه دلته خلکو وبو ذخیره نه کړی، دلته کې لګي خو د شي زیاتې چې په خپل وبو لري. زموږ په سیمه کې کورونه کې نار تیر شوی دی، د سیمه نار راغلی دی، وبې فریمانه ده. خو دې چې لږ د کویانو وبو لګي لکه مې سویل دا سکل د کویو وبو چې مخکې به سلوي خو 500 کې وبو ختلې، اوس لکه په یو کې 15 یو کې وبره خېزي. د کویو وبو کمې سویل، د چینو وبو کمې څګره کې چې کوم چینه یا هغه وبو کمې سوي، نو سیم وبو کمې سوي دي. خو موږ د دې ځای کې یاسو چې موږ سیم تم نږدې یاسو، لکه موږ خو کې نار ته لري او موږ سیم پرې مار ده.
دا ډېر ښه خبره ده چې ستاسو په سیمه کې وبشته ده او ستاسو خلک خدای چې په کافی اندازه وبلري. خلک دغه وبو چې لري په ساتنه کې څه رول لري کنه؟ یعنی دغه وبو قدر کوي کنه؟
یار که ریښتیا درته ووایم قدر مدر خو بیخي پکې لګي چې څوک اوبو ته نه ورکوي. دغه شمسیانې دي زیاتره خلکو ساګانې هر کور کښې سا ده، هر سړی په کور کښې سا لري. نو چې دا لمر را وخېږي دا اوبه ده چې بې ځایه روان وي. یو ورځې ما یو کس ته وویلې مالې ګوره دا مالې هم اسراف دي ګناه هم لري او بل مالې دا د مځکې اوبه ختمېږي. خو ما ته ویلې یاره ته دا ساده خبره کوې، څو چې دې نه اوبه وځي د مځکې اوبه نور هم را زیاتېږي. مال دې ته اوس ووایې.
مننه کورودان پسرلی صاحب. په دې اړه به سدید صاحب نه لنډ واورو. سدید صاحب، که تاسې راته ووایئ په کومو سیمو کې چې اوس اوبه شته ده هغې سیمو خلکو ته څه کول پکار دي چې وکولی شي؟ اوس خو د دوی په سیمه کې د بغلان نه چې اړیکه نیولې وه یو څه کمې شوې دي، کېدای شي وخت سره نور هم کمې شي. دا خلک باید څه وکړي چې دغه اوبه کمې نه شي؟
هغو سیمو چې د سیندونو په څنګ کې پراته دي دوی دغه د اوبو نه برخمن دي اوس. خو اوس لپاره په راتلونکي کې دوی هم کېدای شي چې د اوبو د کمښت سره مخامخ شي. نو دوی لږ نور هم فرصت لري چې ځان د نوې ټکنالوژي میتودونه د زراعت میتودونه سره عیار کړي. که زموږ فرا خلک لږ وخت لري دوی لږ لکه نور هم وخت لري، لکه لس کاله او پنځلس کاله، خو نور له هغه نه ډېر وخت متاسفانه زموږ هېواد نه لري. که مونږ او تاسو ځان عیار نه کړو هغو سیمو چې اوس اوبه هم لري په راتلونکي کې به دا اوبه ونه وي، یا به سیلاب وي یا به وچ وي. نو دا د اقلیم بدلون متاسفانه تاثیرات دي چې مونږ او تاسو باید ځان پوه کړو. د اوس د نن اوبه به راتلونکي ونه لرو. نو نو که مونږ اوس اقدام ونه کړو متاسفانه به راتلونکي به ډېر ناوخته وي.
او د هغو کښتونو په اړه باندې هم یادونه وکړئ اوریدونکو ته، کومه میوه کوم ترکاري چې په داسې ځایونو کې کېږي چې هلته اوبه ډېرې وي موږ باید هلته وکړو، کوم چې په وچو سیمو کې کېږي هغه ترکاري میوه یا داسې شیان چې کروندګرو ته په درد خوري؟
ګورې زه د زراعت متخصص نه یم، خو زه هم دومره پوهېږم چې هندوانه ډېر اوبه غواړي. هغه ترکاري او هغه مېوې چې ډېر اوبه لري هغه ډېر اوبه مصرفوي، لکه رومیان لکه هندوانه. نو هغه ترکاري او هغه تولیدات چې وچ دي په ذاتن وچ دي په طبیعي توګه لکه هنګ لکه زعفران، نو هغه هم لږه په لږه اوبه کې حاصلات ورکوي. نو زمونږ او خلک دا ډېر ښه پوهېږي په چې کوم شیان زمونږ په هېواد کې کېږي او کوم شیان لږ اوبو ته ضرورت لري. نو ضروره نه ده چې هر کال هندوانه وکړو، او هغه هم باید ډېره ټیټه ده. نو نورو تولیداتو ته مخه کړو، هغه نور تولیدات په افغانستان کې هم تجربه لرو او هم ښه حاصلات ورکړې ده. نو دا کېدای شي چې یو بدیل وي.
ډېره مننه کورودان ژوندی اوسي د اوبو د مدیریت د برخې متخصص نجیب الله سدید، او همدارنګه زموږ د افغانستان د شرقي زون د خبریال لهولا انوري نشي د خبرونې په پیل کې راغی او موږ سره د نورستان د وضعیت وروستي جزئیات شریک کړل. سدید صاحب، له تاسو مننه چې وخت مو راکړه پروګرام ته راغلی. اورېدونکو چې تاسو چاړي کې ونیولې، له تاسو هم مننه. کور مو ودان. په پای کې ورزو د نورستان نه موږ ته دوه اورېدونکو پیغامونه رسولي. دا سره ورو په همدې سره پروګرام پای ته رسوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسی محمد اللہ ہم گنورگرام رسوالی وسیدن کے دا چیتے تیرو رزو کے ورختونا زیاد شیویو. نو بدبختانا پتی تین درک دا نقری پکلی کی چی دے دش پی دولسنی می بجی لغر خویدن لعملا زمون حیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تقریبا اوویشت نفره شهیدان شوي او څلور پنځه نفره زخمیان دي. نو مونږ چې څومره معلومات کړي دي او ځایونه هم ولیدل، نو وروسته پورې اړونده موسسات هم راغلي، خو داسې کوم نغدي مرستې دروسته نه دي شوي. د نړیوالې ټولنې او موسساتو څخه هم غوښتنه دا ده چې زموږ هېوادوالو سره دې برخه کې مرسته وکړي.
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د تتین دره کې د زیاتو ورختونو له امله غر خویدلې دی په کلی باندې، د نکرا په کلی باندې چې تقریبا څو کورونه یې ځان سره وړي دي او تر اوسه پورې اوویشت کسان مړي د خاورو لاندې ویستل شوي دي او لا کار اوس هم جریان لري. خلک په ساحه کې دي، کیندنې روانې دي او تقریبا یو پنځه کسان زخمیان هم لرو. چې نږدې کلینیکونه ته انتقال شوی دي او تر اوسه پورې خیریه او موسسات هم راغلي دي ساحې ته، خو تر اوسه پورې کوم کومکونه نه دي شوي نقدن. نو بنا ان حکومت څخه او د نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې دغه قربانیانو سره کومک وشي، او خاص کر په ساحه کې د پاک سکاک پاکې اوبو کمښت ده چې خلکو ته اوبه ورسیږي، او همدارنګه غذایي مواد ده. بل هغه خلکو چې کورونه نړول له منځه تللي دي، دوی سرپنا نه لري، دوی لپاره باید سرپنا انتظامات ونیول شي. او همدارنګه د مریضانو د انتقال لپاره چې د کابل ته یا ننګرهار ته باید انتقال شي، نو ضرورتونه زیات دي. او تر اوسه پورې بارانونو لارې بندې وې، واورې وې، نو اوس چې موسم لږ ښه شوی دی نو همکارو اداراتو څخه غواړو چې د دې ولسونو لاسنیوی وکړي.